درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اتنیوی د قوسیالین دی لسمه او د میلادي 2019 د دسمبر لومړۍ نیټه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د هلمند په مرجع کې د عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړۍ د دې سات خبرونه. د هلمند مرجع ولسوالۍ د تصفیه کېدو په اړه زیدو نخیس راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر دوو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لوا پر قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کار بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوې او مارجې ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته ویل چې جنرال مقبل په مارجا کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود. جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایان تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتاً کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د شی لوبې لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړې ویبپاڼې کرکټ د ټریکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډله د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنګلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره له ټیسټ لوبو د وتلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شلو اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې یو شمېر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیه او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سش کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 22 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د د مانوبرې دقیق ځای ونه خود، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وشوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تېلوړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چاړه ووهل او ټپیان کړل ونیو. دا پیښه د هالند په هاګ ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاګ ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 14 کلن هلک د هاګ ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پیښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیس ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. برېټانیا چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په بریتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لورې ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سره تړاو نه لري. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې هیڅ وخت به د تروریزم په وړاندې مات نه شي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچانو امنیتي ځواکونو په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. زمو ژغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. په روانه خبری مجله کې د هلمند چارواکي او دفاع وزارت وایي مارجا ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې.
د مارجا ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه ساحې د پاکه ساحل
مارجا په هلمند کې څومره اهمیت لري؟ په دې اړه د یو مفصل راپور تر څنګ به واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوي. د عراق د مظاهرو د دوام حال درکوو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پاڼې پته ده. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د نومبر په 10 وویل چې د هلمند مارجا ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجا کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قومندان وژل شوی او د هغوی د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. د هلمند مارجې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیگا ازادي راډیو ته وویل چې مارجه د کوکنارو د کښت کمولو د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت لپاره خورا مهمه وه. د مارجه ولسوالی د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجه د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالی لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرري جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مارجه ولسوالۍ د اکمالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د مساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودي او هغه ساحې چې تحت اسلام دي باید چاته نیول کړي. باید پاکه ساحې نیول شوې او هلته افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپونېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکات د دښمن د هوایي بریدونو په ترڅ کې او تر څنګ یې د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول وار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مارجې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لورې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مرجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالي نیول شوي و خو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډیر ځواکونه له افغانستان ووتل د مرجې وضعیت خراب شو. د ولسوالي په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالۍ لاس پلاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوان ورساوه. په مرجې کې د وروستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مرجې اوسیدونکو ازادي راډیو ته کانشمیر پیغامونه پریښیدیم.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په خپل خبرې کوم. ګرانه دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دي او داسې زنانه کوچنیان دي، نفرار دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه م کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ته خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواکو منل چې د مرجې ولسوالۍ ډیر خلک د مکرري جګړې لامله لشکرګا او د دې ولایت نور ولسوالۍ ته تشتیدلې دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګا کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې لامله لشترلش 4000 کورنۍ لشکرګا ته تشتیدلې او نږدې 6000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. په لشکرګا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جګړې لامله ډیر بي ځای شوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي. د رپورټونو په حواله کمزوري روزل شوي امنیتي ځواکونه، غیر مستقی قواوې او خوی ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مارجا او د هلمند نورې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ور واچولې. خو د افغانستان د 215 میوند قولي اردو قومندان جنرال ذبیح الله محمد پر مارجا د عملیاتو تر پیل ورځ وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور به مارجا بیرته سقوط نه کوي.
د مارجا خلکو ته اطمینان ورکوو تر هغه ځایه پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو. د دښمن زالې پروګرام دی چې باید ټول په مارجا کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو.
پر مرجا دا څو کاله سور اور بل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په یو رپورټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 233000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی چې تقریبا 102000 هکتاره کښت په هلمند کې شوی وو. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وویل چې مارجه د وسلوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده. دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی اوبه لري. له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري.
مرجې ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمې ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساقله ولسوالۍ، نوزاد ولسوالۍ او سرې تر څنګ د شو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي. بالاخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارجا دا په دوهمه ربیع کې راځي.
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه، نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډېرو ولسوالیو له نیولو سره به په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت او د هلمند ولایتي اداره وایي چې مارجا ولسوالۍ تصفیه شوې ده، طالبان او د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي دا خبر نه تاییدوي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولي هم دي. خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجې ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پرستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له څلورو کلونو تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ټول د مارجې په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو لپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې یعنې بیخي ډیرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي دغه چې دنګلی دفاع وزارت ویلی دي چې موږ د مرجی ولسوالي په تمامه معنا یعنی په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلی ده، خو متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده.
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلو یزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاتې شو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارجه د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2010 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شوه. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي د مارجې بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبه په ورځ هغه پیښ ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د 400 ملي واکمندان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې او په لنډ ورځو کې د دې امکان نشته چې مرجع یې ونیول شي او په سپیادس هلته د افغان امتیاز ځواکونو سره ځای پر ځای شي، ځکه چې تر ډېره وخت خدام انتخاب او سوالو مخالفینو په لاس کې.
د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټوله مرجع نیولې ده رد کړې ده. احمدی د سرحدي اردو د کمانډان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی، د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د افغان حکومت عملیات نمایشي دي، سیمې نیسي خو بیرته ایله کوي. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکانومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ترامپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ترامپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سول الله هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین رسپانې د لیکنې په پایل کې خبره شوې ده. د رسپانې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوې او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ترامپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وایي د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده، خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصفیه سره به د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي؟ تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د مالی وزارت د بیمې د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمې د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وای د دینی حساسیتونو لامل خلق بیمې ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمې یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتون کړي. خو د اسلامي بیمې او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی؟ د بیمې عمومي رئیس موسی کاموی وای
خوبیش دینج است که اون یک کس بیمه نه بیانه
خواله پده که ده چی که پدودیز بیمه زیانمن نشی پیسی مو بیرتا ندرکول کیگی. خود تا کافل پا بیمه که که زیانمن هم نشی پیسی مو بیرتا درکول کیگی.
د مالیه د وزارت مسئولین وای د اسلامی بیمه قانون او قانونی چوکاټی د اسلامی پراختیایی بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلی وزارت ته لیږلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمې د شرکتونو د فعالیتونو لپاره پخوا هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمې د قانون له تصویب وروسته به د بیمې اوسنی قانون او د بیمې د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤولین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
قانون تکافل اجتماعی
د تکافل پر ټولنیزې بیمې کار روان دی او زموږ همکاران د بیمې پر قانون کار کوي.
خو په یوه ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څرنګه ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم است.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتي وي کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
ښاغلی رنجبر وایي اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وایي اسلامي بیمې په 200 هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیب
کردیم. دموکراسی نه بیلدنگز، نه مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه هم لولو چې د افغان بیسیم د تصوات لشمیرې له لارې مو راستولی دي. خو اوس یوه سیمه ییزه مسله. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تیرو جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زیر بندی کوي.
د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یوه مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاري وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې یوه اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لرې نه شو. تر هغه وخته به دلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي واویا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکارۍ او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیعګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړه لاس واخلي. سیستانی وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لا نه ده څرګنده چې د عراق صدراعظم به عملا څه وخت له چوکۍ لرې شي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر د هلمند د څلورمې سرحدي لوا پر قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید خندلی او د تروریستانو کار یې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوری کولی. جنرال مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجي ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي چې له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی و. د ایران د سمندري ځواک قمندان تایید کړل چې ځواکونه به یې له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږکال په وروستیو کې پیلی شي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانان یې په چاړه ووهل او ټپیان کړل ونیو. بریتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په FM 100.5 څپه اوري.
دا ژوند رنگونه. نوم می صدا یت سکار کوي.
نوم محمد مسعود دا دی دکان مسئول ما دی جوس فروشی دکان.
تنا جوس ته پکې کنور سام لری
جوسم دی فاست فوډ هم دا پکې
وسندغه دوه
شین مخ کې وړو.
څومره وخت شو دا کار مورا پیل کړی؟
دا تقریبا 15 میاشتې شو چې دا کارم پیل کړی دا.
نو څنګه اول سر کې اوس څنګه روان دی؟
بس خو شکر الحمدلله اول کیم خو وسم بس خر روان ده شکر ده.
خلک چرازی کوم شی ډیر درنه غواړي؟
خلک مختلف دي. جوس ډیر جوس او شورما دا ډیر خلکو تقاضا ده.
یعنی دا تاسو ښه جوړوي؟
او
لکه څه په شوخا کې خوډیر نور زینسته چې جوس او دا نور خوراکونه تیاروي کنه لاغو سره متفاوت څه ده؟
والا جوس کوم تفاوت د دمګه نظر دي نور دکاندارانو نو نور رستورانونو نه کیفیت دمګه ښه ده. جوس هم ښه ده، شورما هم ښه ده، بی برګر هم ښه ده، پیزا هم ښه ده، برګر هم ښه ده.
دلته څومره کسان کار در سره کوي؟
دلته تقریبا 9 کسان موږ سره کار کوي.
بیا نو دومره ګټي چې دغه 9 کسان ته ورکړي؟
بس او دا ابتدا کې نوې دکانداری ده، بس دونه کو چې شاګردانو مصرف دي، دکان مصرف، بل برق مصرف. بس
او تاسو ته بیا پاتې کیږي پکې څه کنه؟
نه موږ ته خو لا پورې سندري پاتې شوي. بس نوې دکانداری ده، کوشش کوو چې ښه شی ورکو، مشتریان جذب کړو ځان سره پاینده کې. بس خدای مهربانه ده.
دلته مو یو څه کتابونه میخي دا خلک لولي کنه؟ دا
او کتابونه میخي دي. دلته دلته مشتریان راځي اکثرا چې څوک تعلیم یافته کینی دلته مطالعه کوي.
خوشاله ل خپل کاروبار سره؟
او بس خوشاله سو الحمدلله.
مننه. خوشاله اوس.
مننه.
زمو ژخله ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زیت الله ویسال د کندهار څخه لیکي د روغتیا وزارت څخه غوښتنه ده چې په کندهار کې د صحي علومو د انسټیټیوټ امتحان ژر تر ژره واخلي. اجمل مسعود زیل د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. نصیر احمد ملاخیل لیکلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون څخه هیله کوم چې نتایج اعلان کړي. نصیر احمد ملاخیل په بل پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې طالبان اوربند وکړي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. وسیع الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغایي ولسوالۍ څخه لیکي وایي په لغمان کې 3 کیږي چې زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي. د اول صنف تر 9 صنفه د شپږو کالو نکیږي رئیس چې مکتب ته کتابونه نه دی ورکړی شوی. سمیع الله لک د کندهار له میوند لیکي، باید اول د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې طالبان پیل کړي. دا واز موشه لمړی خبری مجله، او دا بل خبری مجله هم تیار ده. آرش هماین استودیو ته راغلی او میکروفون